ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر نه کی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره بشیر غواخه او د ټیکنیک په برخه کې را سره جانتن رامریز ملګری دي خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې سیلابونو او بارانونو له امله د ځاني او مالی زیانونو راپورونه د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور سیمه ایز او کورنی موضوعات هم لرو د سولې پر لور خبرونه به بشیر غواخ وړاندې کوي د خبرونه پر وشته نیمه کې خو اول خبرونه د بشیر غواخ
لومړی د خبرونو سرټکی په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو لکبله لک تر لګه اته څلوي کسان وژل شوی دي د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټه نن خیبر ایجنسی ته ورغلی ده او په لنجمن سیمه ناګورنو کاراباخ کې د آذربایجان او ارمنی ځوکونو په دریم ورځ هم جګړه روانه ده اوس هم د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو تر اوسه لږ تر لږه اته څلوېښت کسان وژلي او تر شپېته و ډېر یې زخمیان کړي دي د بلدیاتو او د صوبې سینیئر وزیر عنایت الله نن مشال ریډیو ته وویل چې باران ځپلو سره به مرستې کوي
وای حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغه اتورایز کړی دی هغه ته فنډز لګولي دي چې هغه فوري طور روډونه کریه کی ریلیف آیټمز خلکو ته ورسوي دین علاوه چې کوم خلک مړ شوي دي نو هغه د حکومتي قانوني کاروایي نه وروسته به مړي درې لکه روپۍ او سخت زخمی ته یو لاکھ روپۍ ورکړل کیږي دغه شان چې چا د کورونو وران شوي د کورونو وران شوو خلکو د هغې دپاره هم خپله یو معاوضه ده
چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شنګله ضله ځپل شوي چې څوارلس کسان پکې وژل شوي او دیارلس پکې ټپیان دي تیره میاشم بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تر یو سل اتیاو څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خیبر ایجنسی ته ورغلې ده د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه سلا مشورې ښودل شوې دي خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد مشر نثار مومند پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا کمیټه یوازې د حکومت تنخدار مالکانو نظرونه اخلي نو ځکه یې فیصلې ورته د منلو وړ نه دي
دی کومه دای چې خو دا درې ممبران پښتانه هم ندي نو چې کله پښتونه هم ندي زما پر رسم رواج هم ندي خبر نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي نو مونږه دا خبره کوو چې د قبایلی ولس نه تاسو کوي نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه افته د ملک نه کوي
یاد ده دوی چې ځینی ګوندونه وړلې غواړي چې قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل شي او ځینی د اوسنی حیثیت په حق کې د پاکستانی پوز د اما اړیکو ادارې ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د زربیاز عملیاتو په وروستي پړاو کې 225 سوال وژلې دي پوز یې تکړه چې د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستي آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی نه دی کړی وسلوالو ډلو هم په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي یاد دی چې د پاکستان پوځ د 2014 کال له جون میاشتې راهیسې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي د دې عملیاتو له کبله تر لس لکو زیات خلک بې کوره شوي چې زیاتره یې په بنو او په خوست کې میشته دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د کندهار ولایت څنګه وایي چې په تیرو 15 ورځو کې د غلطه یولس کسان په مرموز ډول وژل شوی دي دغه کمیشن د څېړنې او څارنې د څنګه مشر فخرالدین فایز مشال ریډیو ته نن وویل چې وژل شوی ټول ولسی وګړي دي هغه همدارا زیاته کړه چې د تیر کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هم دوی سره د بشري حقوقو د سرغړونو یو سل څلور دوی پکې ثبت شوي دي چې ټول قربانیان ملکی خلک دي تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د شام څارون کې ډل وای په دې هواد کې له القاعده سره تړلې د النصرا واستوال ډلې ویان د شاوخوا شلتنه نور سخت دریزی په شمال ختیځ کې په هوای بریدونی کې وجه شوې دي د شام د بشري حقوقو د څار ډلې د یک شنبه پر زول چې ابو فراز السوري د هغه زوی او شاوخوا شلتنه نور چې په ډیر ازبکستانیان هم شامل دي په ادلی ولایت کې په هوای بریدونی کې وجه شول تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه بمبري د شام حکومت کړی او که روسي پوز ابو فراز چې د النصره ډلې یو وتلی مشر او د دې ډلې بنسټ ایښودونکی غړی و په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې په جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه د القاعده له پخواني مشر اسامه بن لادن سره همکاري او دوستي درلوده. په داس حال کې چې په لانجمنه سیمه ناګورنو کاراباخ کې د آذربایجان او ارمینیا ځواکونه په دریم ورځ د یو بل سره په جګړه بوخت دي. آذری چارواکي وایي درې نور پوځیانې وژل شوي دي. دې سره د رپورټونو تر مخه د جګړې کې د وژل شوو آذری پوځیانو شمیر 15 ته ورسید. ارمینیا ویلي دي چې د دوی 13 کسان په جګړه کې وژل شوي. نن د آذربایجان د دفاع وزارت ویل چې بلتون پالو په کاراباخ کې په آذری پوځیانو او د جګړې لومړي خط سره نږدې پرتو کلو باندې د درنو وسلو بریدونه کړي دي. غربي هیوادونو روس او ایران په ټولو خواوو د جګړې د ودرولو غږ کړی. یونان د یورپی یونین د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بېساري کډوالو بار کم کړي، ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې استول پیل کړي دي. د اروپایي اتحادیې د پولې د چارو ادارې فرونټکس وویل چې دوو ترکیې کښتیو چې 131 کډوال پکې وو نن د یونان د لیسبوس له ټاپو حرکت وکړ. دغه کډوال چې زیاتره یې پاکستانیان او بنګلادیشیان دي، د ترکیې لویدیز د کیلي ته لیږدول کیږي. د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ د شوي تړون له مخې انقره به د شام په د خلکو په ګډون ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني ډول یونان ته داخل شوي، او اروپایي اتحاد به په بدل کې له ترکیې په زرګونو شامي کډوال مستقیمن ومني. پر دې سربېره به انقرې ته د زیات مالي منابعو له وخته مخکې له ویزې پرته د مسافرت کولو او په اروپایي اتحاد کې د غړیتوب په سرخبرو کې د پرمختګ امتیاز ورکول کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوسم د موسم حال او د پیسو بای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115.55 روپۍ اخیستل کیږي او 115.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 113.80 روپۍ او 119.13 روپۍ، یو پاؤنډ 148.50 روپۍ او 149.13 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.55 روپۍ او 23.80 روپۍ، یو سعودي ریال 20.90 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو افغانۍ 1.25 روپۍ او 1.45 روپۍ، او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي، او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریځې خوري وي، او په کوټه کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور او بنو کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ، او په کوټه کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته بشیر ګواخ، او د موسم حال او د کرنسو به احمد الله وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په خیبر پختونخوا کې بارانونو څومره خلک وژلي او جوبل کړي، د بلدیاتو وزیر عنایت الله دا څرګندونه کوي.
پته څو لیک خلک دغه شوی او څو شپې ته نه زیات چې دا زخمیان دي. روي حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغه اتورایز کړی دی هغه ته فنډ لګولي.
د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی د قبایلی سیمو اصلاحاتي کمیټه باندې د قبایلی ولس ولې اعتماد نشته؟
چې دې کمیټه کې خو د درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما پر رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟
او در رحمان بابا په مزار د شوی مشاعره حال هم لرو.
دا کرم په درویشانو د مولا ده، صفاتونه دي بشمار د درویشانو.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګه. تاسو مشال لري ته وګي زمونږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اورېدلی شئ. ورځو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورځو. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له 1300 ورځو راهیسې د طوفاني بارانونو لړۍ ګڼ شمېر کسانو ته مرګ جوړ اړولې ده. په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت سینر صوبای او د بلدیت وزیر عنایت الله مشال لړو تو ول چروانو بارانونو په خیبر پختونخوا کې اته سلويخ کسان وژلې او خو شش پیټو پورې جوبل کړې دي. دوی ول چټول اغزمنو سره به صوبای حکومت مالی امداد کوي او د لړکې متعلقه ضلعي افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو ته هدایت هم جاری کړې دي.
حکومتی قانونی کاروائی نے رسو با مڑی درے لاکھ روپے ہو سخت زخمی تھا یو لاکھ روپے ورک لگے گی دگا شان چرچا کورونا اوران شوی کورونا اوران شو خل کو داغے دا پارم خپل معاوضہ دا چکم حکومتی انفراسٹرکچر تے نقصان نہ سیدل داغے اسسمنٹ کی حکومت با پای ایمرجنسی بنیادوں نو داغے دا بحال اقدامات او کمونو کی صحیح
بلخ پا خیبر پختونخوا کے قدرتی افتن سر دا مبارزے ادارے یا پی ڈی ایم اے یو چارواکی ڈاکٹر عزوت مشال لیڑو تو ویل چھ دغه برانونو او سلاونو دا خیبر پختونخوا ملکن ڈویژن سواد شانگلا او کوهستان په شمول ډیر زلو کې مالی او ځانی ځان اړول لري خو له ټولو زیات پکې شانگلا کوهستان او ملکن اغیزمن شوی دي په دغه سیمو کې د نقصاناتو او دغلته د امدادي کارونو په خپل باندې دوی مشال لیډو ته وایي
پرون روزونه مونږ جی 200 ټینټونه او 400 بلانکټس او کوئلټس دا جی مونږ ولګل ډیسټریکټ سواد ته شانگلې ته او کوهستان ته او 100 ټینټس او 200 کوئلټس او بلانکټس دا جی مونږ لګلې دي ډیرا پر ډیر لوور او ملکن ډیویژن ته او دوی ته مونږ ویلې دي چې تاسو ته چې سکس ما هم د ریلیف آئٹمز ضرورت وی نو تاسو مونږ ته په ټایم باندې وای د سر چې کوم رپورٹ د ضلع انتظامیه شیر کړی دی او د هاوس ډیمیجز جی فی الحال چې مونږ ته کوم رپورٹ راغلی دی هغه 141 دی جی دغه شانګلا کې جی یو زیات نقصان شوی دی کوهستان کې هم شوی دی په دې دوه ډیسټریکټس کې سر او سوات او شانګلا او کوهستان دغه درې ډیسټریکټ جی زمونږ ډیر بډلی هټ شوی دی د دې کاروای جی شروع دی زمونږ ډیسټریکټ ایڈمنستریشن چې هغه زمونږ ډی ډی ایم یوز دی
د موسمیات محکمې د خیبر پښتونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته راتلونکو شپو ورځو کې د بارانونو او د موسم په خپل باندې صدارنګ ویل
خبر دن آخو تقریباً خیبر پختونخوا پر ڈیر علاقوں کے بنن موسم صفائی اور چکم وریزم ویلے کے ڈیرے دا بوم صفاشی پا ہزارہ ڈیویژن کے بعد دنوں کے چار سشتہ چھ بارہ نوشی خواہی کے ہم دمہ ڈیر بارہ نے دے جسا زیان ہو دن علاوہ راتلون کی چلو پنزو رگ کے دے ہفتے پورت بنے بیا باران چاک سے جڑی گی ہو فی الحال ہو یا باران سسٹم ڈیر کمزور ہے دیکھو امید خود ان شاء اللہ کہ دن پس وہ نقصان والا باران بیا نہیں
نا قدرتی افتونو سره د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم چارواکي دا هم ویل چې د نورو زیانونو بچ کېدو لپاره دوی ټولو ضلعي مشرانو ته هدایت کړی دي چې څومره هم د خوړونو او سندونو په خوا کې آبادې دي هغه دې زر تر زره خالی کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس ورزو خیبر پختونخوا مومندو قبایلی سیمې شبقدر 410 دغه سیمو ته شانواز ترکزی راپور علیګلی دی چې په دغو سیمو کې د غنمو او جوارو ولاړ فصلونو ته روانو بارانونو ډېر نقصان رسولی دی. راځي چې دا اور
په محمود جلسه او 410 کې د زیاتو او نو دریدونکو باران لوځي کروندګر وای غنم او پیاز ته سرکه او تور کې مرز لګیدل. کروندګر وای چې اول په غریزو سیمو کې د بارانونو د نکه دوه لوځي فصلونه نه وخت راو خطل ورستو حکومتي ادارو کیمیاي سر بند کړي وي چې لوځي غنم او سبزیانی کمزوري پاتې شوی وي ولې دا ساتور د بارانونو فصلونه نور هم خراب کړل. ګل شاه صاحب چې د لکاړ وسیدونکو دی وای
اوس بارانونه چې کوم دي دا دومره زیات شلو چې اوس په دې فصلونو کې یو مرض دی، یو سرخی مرض ورته ویلی شي، یو ته تور کې مونږ وایي. دا مرضونه د بارانونو د وجې نه، د زیاتوالي د وجې نه په فصلونو باندې ولګېدل. جیر دې سا د دانه چې کومه ده، دا دانه باندې چې باران ورېږي دې ته دننه اوبه ورنه وځي او دې نه بیا دا تور چې د سرخی مرض لګېږي نو هغه کومه د وجې چې دی هغه وګر دې ته ټول ختمېږي.
ګلزاده محمد پنډیاله شهید باندې وسیدونکې دی او هغه وویل چې دا غوی د ولس یوازینې سیمه ایز روزګار کروندې دي. سکالي دغه کارته هم ډیر تاوان ورسید
او پیاز او غنم د دې علاقې ډیر خپصلې زمونږ علاقې پیاز چون کې ډیر مشهور دي پندې د پاکستان مختلفو منډیانو ته ځي او هغه کوم د کیمرا غلې دي چې پیاز کوم د مرزونه ورته لګیدلې دي د دې د وجې فصلونه کم دي، ډیر ډیر خراب شوې دي.
د زراعت د محکمې محمد جنسي زرعي افسر شفیع الله وای چې کوم فصلونه ته مرز لګیدلې نو علاج ممکن نه دی، خو یې ویل چې کوم فصلونه د مرز نه بچ پاتې شي باید کروندګر دې پر سپری وکړي.
دا سرخه مرز دا په غنمو باندې راځي خو د دې حل دا ده چې بیا د اینده وخت لپاره دا تخم بدلی نه کړي. دا داسې بیماری چې دا کله یو پټی ته ولګي نو د دې مخنیوی ډېره مشکله ده. خو حالانکه دا چې کوم غنم روغ دي نو موږ د ادارو ته دا خاص نه روغ چې هغوی په خپلو غنمو باندې سپری وکړي. په هغه کې روډومیل دي، کرزټ دي، ایلیټ دي، چې دا پې سپری شي نو انشاءالله چې دا مسله به حل شي. خو چې کوم غنم روغ دي،
او یاد دې وي چې د محمود ایجنسی په اتو تحصیلونو کې یو تحصیل یکون نهري اوبه لري، ولې د نورو تحصیلونو خلک په باراني اوبو کروندې کوي او د غنمو نه علاوه بې موسمه سبزیان هم ټوکوي چې ورته ډیره ګټه کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
حضرونکو، هم د قبایلي سیمو په اړه باندې یو موضوع تاسو پام راګرځوم. د قبایلي سیمو آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې کمیټي نن خیبر قبایلي سیمې ته تللې ده، خو فاټا سیاسي اتحاد هم په دې موقع خیبر ایجنسی کې د دغه کمیټې خلاف احتجاج
د قبایلي
اوریدونکو په دې اړه باندې زموږ د همکار اسرار علم ومن دا راپور اورو چې دا کمیټې چې د وزیر اعظم سلاکار سره تاج عزیز د سفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر هم پکې شامل دی، وای دوی د 15 قبایلی سیمو دوری کړی او اوس نور ته هم ځي. نور تفصیل اسرار علم ومن.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي اني حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادیې مشر نثار مومند مشال ایډو ته وویل یا د کمیټا چې د قبایلي سیمو نمایندگان پکې نشته، یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیده کاته کوي. د ده په خبره قبایلي ولسو دغه کمیټې نه مني او تر هغو به د دوی احتجاجي تحریک روان وي تر څو یې قبایلي سیمې په پښتونخوا کې نوي شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټې کې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر، نو دغه کمیټې به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو موږ هم دا خبره کوو چې د قبایلي ولس نه تپوس کوي، نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه د ملک نه کوي، ځکه یوازینی لار دا پاتې ده چې موږ د پښتونخوا ایساکي، نو موږ ته به ترخیتي کارونه راوغځېږي، موږ به چې د امتیاز راشي.
نثار مومن وایي د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلي سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمنې او د نورو طبقو نمایندګان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجی ګل پریده بیا وایي دغه کمیټې د قبایلي ولس نمایندګانو جوړه کړې. د ده په خبره چې کله هم دغه کمیټې د یوې ایجنسۍ دوره کوي، نو په هغه ورځ د دغه ایجنسۍ د پارلمان غړی د دې کمیټې غړی ګڼل کیږي. شاجی ګل وایي د کمیټې لکاره په مکمله توګه مطمئن دی.
نو دغه کمیټې د مطمئن کېدو هدف پورې خبره چي ده، دا کمیټي اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شي. عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندګانو زموږ په خوله جوړه شي. اته شپې ته کاله کې دا اول کمیټي ده چې عوامو په خوله جوړه شوې ده. په دې وجه باندې په دې کمیټې باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کیږي، موږ قبایل به د غنامې نه خلاصېږو، موږ قبایل به د جهالت نه خلاصېږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجی ګل وایي چې د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شهید وایي دا تشې خبرې دي. د ده په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي، نو تر هغو د پاکستان پوځي استیبلشمنت نه غواړي چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدل شي.
خپل فکر کوم نو د عوامو ته د پاکستان استیبلشمنت به تیار نه دي چې هغه قبایلي خلکو ته حقونه ورکړي. په قبایلو کې د آئینی او قانوني حیثیت هغه ته ورکړي شي. زما دا خیال دی دا سټیټس کو هغه جاری ساتل غواړي، ځکه چې کور غواړي ته افغانستان دی، دې غواړي ته ډېر زیاتې مسلې دي. او چې تر څو پورې دا جنګونه شته، دا بارني او علاقایي قوتونه دلته شته، نو تر هغې پورې د قبایلي علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان اسټیبلشمنت تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمېر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلي ولس ته یې هیڅ ګټې نه دي رسېدلې. خو د قبایلی سیمو ځنې د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټې به ضرور څه نتیجه ورکړي، ځکه چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په قومي اکشن پلان کې هم شامل ده.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په مندنۍ صفه شپږ سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2013 4015 1038 او 15028 کلو هرڅه اوریدلی شئ. د پوز مطبوعاتو اداره ای ایس پی آر وای په شمالي وزیرستان شوال کې د زربیازه په عملیاتو اخیره مرحله کې 2025 وسلوال وجلی او د یادې سیمې په دیاتره برخوې کنټرول ترلاسه کړي. ای ایس پی آر زیاته کړي چې تر سوې ټولي سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي نه وي، تر هغې به عملیات دوامدار وي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار زموږ خبریال عمر دراز وزیر راکړي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره ای ایس پی آر 13 ورځ په یو بیان کې ویلي چې اپریشن ضربه ازب اخری مرحله کې 2025 وسلوال وژلي. ای ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لری پرتا سیمه شوال کې د ضربه ازب اخری مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړي او 2025 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو تلګل شوی ای ایس پی آر بیان تر مخه ضربه ازب اخری مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوی امنیتي ځواکونو افغان پولیس سیرمه وادی شوال شپږ سوه څلوېښت سکوئر کیلومتره سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. ای ایس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوی. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړیتې سیمې د عملیاتو پر مهال پاکې کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخري سیمې پاکولو پورې دوام لري. ای ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامدار ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي، خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو خپلو سیمو ته ستنېدو لړۍ روانه ده. دا راز وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو ټول بې کوره شوي خلک به په روان کال کې خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسي روانه ده، په دې ممکنه نه ده چې په روان کال کې دا سلسله ترسره شي. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1/3 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقد ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک بعد روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرال سیکرتر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره بعد دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
آپریشن شروع کے دلو مونگا پو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پیز دا بنو لکی مروار دیا خان خوزے لکی تا مونگا پراو اتلی اینا باز مونگ سرا دا حکومت دا حبرا کڑی وا پو 3 مہینے کے دن نا دا خلق دا ہوا جلیسان تا واپس کوا تقریباً دوا کولا وشول دیو آئی چا ما دروی سرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رسی نارتو جلیسان دی پولٹیکل ایجنٹ سرا ہوا ملاقات سوائی وا آگا مونگ تا ویچن وہ عمبر پر ایٹو زیٹر آئی ڈی پی چیری دا مونگا واپس کوی دی 30,000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړی دي. په مو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خو دا دي او 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای. بالکل دغه خبره نه مونږه مطمئن نه یو.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلار روان دی، نو نو موړې وایي
په واپسۍ مرحله کې د میر سره مشوره نه شوي. که په دې باندې د کوم مسؤلینو سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامیا موجوده وي، سره د میر ادارې موجوده وي، چې په دې باندې میر داسې مشوره وکړي چې آیا یو سکیم کې مې علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي، نو پاکو دا ګیله نه لري. او د ریهبیلیټیشن چاره دا وره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سر خپل کور وویني، په خپل سر روډ وویني، سپتال وویني، سکول وویني، په هغې کې بیا چاره وشي. کنه
یاد دې وي چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل، او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته. د کراچۍ د قاسم بندر کارکونکو وایي چې حکومت د وړاندې نه درې برتونه یا غزایونه چرته چې د سمندري جازونو مال کوزولې او خېجولې شي خرڅ کړي، او اوس پاتې دوه هم خرڅول غواړي. د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه 3000 کسان بې روزګاره شي، چې پکې د 90% نه زیات پښتانه مزدوران دي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران په دې راپور کې اورو.
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه، چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ. پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي، او که غوښتنې ونه منلې شوي نو بیا به کار بندوي او مهل تبه پر لت غځوي.
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی، په دې باندې چې دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي، دا ټول په کار دي، دا ټول به بې روزګار شي. نو مونږ وایو چې دا خود کو سبا مطلب د لوګي نمري، نو مونږ یو جدوجهد کوو. مونږ دې له یوې هفتې ټیم ورکا پودکاسته مته ډېله مونږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی. یوې هفتې ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا مونږ مذاکرات مونږ سره ونکړه، یا مطلب دا خبرې مونږ سره شروع نکړي، هغه نه پس مونږ څه کوو چې مونږ بلډ شو پودکاسم په گیټ کې و مونږ هلته درنا ورکو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مشر نذیر جان خان وویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وژنې برابر ګام دی.
په دې پورت باندې تقریبا دا 2000 چې کومره مزدوران کار کوي، د دې نه علاوه 15000 انسانان دي. په دې 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي، او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښ نه هم مخ کې اغستې دي. دا زموږ د لاسه مخ ده، دا د حکومت نه خرڅي، او که نه خامخا یې خرڅي نو مزدور سره خو د لاس خو د محنت او د خپل جدوجهد نه علاوه بل لار نشته.
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لګ تر لګه تنخواه 14,000 روپۍ ده. خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسییشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې 1.5 کاله یې دلته کارو کو، خو تنخواه یې صرف 9,000 روپۍ ده، او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو حسی شروع کړي.
دلته زمونږ په پورت قاسم کې مات مونږ د چکم هغه مین وجه کاری هغه دا چې 95% هغه پښتانه دي. دا څومره لوی ظلم خبره ده، هغه خلکو لپاره دا انتهایی د شرم خبره ده. څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې، او څوک دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې دن هغه خپل حق رسي. مونږ ورته وایو چې روړ دا مونږ پښتانه یو، 95% پښتانه یو، مونږ ته خو حق راونه رسي. تاسو کوم ځای کې تاسو څنګه کوم په چا ته حق حق ورسو؟ بلوچستان چې دن هغه ځان په لړزان دي،
د ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري. په قاسم بندر د سامانونو تګ راتګ د میلادي کال 1971 راهسه روان دی. د دې نه خبرتونه وو خو د کارکونکو په وینا یوازې په دې 1978 مستقل او شاوخوا 3000 دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي، نور شخصي کمپنو ته ورکړل شوې دي او اوس د دې دوه د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. د درې نیمو بجو د خبرونو د لنډیز لپاره مایک خپل همکار بشیر واخله ورکو.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 43 کسان وژلي او تر 60 ډېر یې زخمیان کړي دي. د بلدیاتو او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله نن مشال ریډیو ته وویل چې باران ځپلو سره به مرستې کوي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خیبر ایجنسۍ ته ورغلې ده. د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه صلاح مشورې کول دي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد مشر نثار مومن پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا کمیټه یوازې د حکومت تنخوادار مالکانو نظرونه اخلي، نو ځکه یې فیصلې د منلو وړ نه دي. د پاکستانی پوز د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضرب اعظم عملیاتو په وروستي پړاو کې 2250 سوال وژلي دي. آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی او سوال ډلو یې لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې په لانجمنه سیمه ناګورنو کاراباخ کې د اذربایجان او ارمینیا ځواکونه په درېمه ورځ د یو بل سره په جګړه بوختي، ازري چارواکي وایي درې نور پوځیان وژل شوي دي. د سره د رپورټونو تر مخه د جګړه کې د وژل شوو ازري پوځیانو شمېر 1500 ته ورسېد او ارمینیا ویل دي چې د دوی په دې جګړه کې 43 کسان وژل شوي دي. یونان د یورپی یونین د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بیساري کډوالو بار کم کړي، ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې اسول پیل کړي دي. د اروپا اتحادیې د پولې د چارو ادارې فرونټکس ویل چې دوه ترکیې کښتۍ چې 110 کډوال پکې و نن د یونان د لیسبس له ټاپو حرکت وکړ. دغه کډوال چې زیاتره پاکستانیان او بنګلاديشیان دي د ترکیې لویدیز د کیلې ته لیږدول کیږي.
اردنګ تاسو مشال ریډیو ته وګی بشیر غوا خو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداري مهم ټکی سراج ظهیر نه
نن د پیخور نخ پریدون کې مشرک روس پڼ خپل ادارې کلی کې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلی سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولې شي د ستای نیول فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړي شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیخور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کیدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي، چې معنی دا شوا لفاټا او خیبر پختونخوا روسو دا معاملہ ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړي شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چي د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي، دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فاندینګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخري کې وایي ک دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي، نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی، بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼخ خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي زلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملې دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي به شک چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همدا شان دغه قوتونه د پاکستان خپل تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي، او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو سنه سمسله را پیدا شي. ادارې اخری کی وای پاکستان لبا پوره پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي. ادوان ملکونو لپکار دی چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقي د امن او پرمختګ ضمانت دی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن گتا سو مشال ریڈیو تھا وگی یا اس د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې دی وایر وب پاڼه لیکي چې تر کومه پاکستان د تر هغرو ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړي. تر هغه پورې نه په سیمه کې امن راتلی شي او نه په پاکستان کې. بلخوا سٹار اینڈ سٹرایپس وب پاڼه لیکي په افغانستان کې درغلۍ او بډې رشوتونو دومره زیات شوی چې دغه هیواد پرمختګ یې ودرولی او تر هغه یې پیاوړي کړی دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی درته د یو وړې دمې نه پس دیوایر وپانا په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په شمنه کړی دا چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتۍ لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده هغه ده چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي. دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا وته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزورې شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس وبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرل جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په پاکستان کې سینماګانې ورځ په ورځ کمیږي او د سینماګانو مالکان په خپلو سینماګانو یا خو پلازې جوړوي او یا یې کاروباري مارکیټونو کې بدلې کړي چې د فلمي صنعت سره تړلو خلکو سره یې اندېښنې پیدا کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر وړاندې کوي.
دا د پښتو فلمونو هغه دور وو چې خلک به سره د خپل کوروالو د لری لری نه د فلم کتو لپاره سینماګانو ته تلل. د کال 1990 نو وړاندې په ټول پاکستان کې لوو نیم سو نه زیاتې سینماګانې وي. په لاهور کې د فلمونو د ډایرکټرانو او پروډیوسرانو په یو غونډه کې ویل شو چې په پاکستان کې په فلمي صنعت باندې هیڅ توجه نه ورکړل کیږي او د دې سره سره غیر معیاري فلمونه جوړیږي چې لکه بلې د سینماګانو مالکانو خپلې سینماګانې په مارکیټونو او کاروباری مرکزونو کې بدلې کړې. کله چې مشال ریډیو په دې صورتحال باندې د پښتو فلمونو د پخوانی اداکار او لیکوال نثار محمد خان نو پختل نو د هغه وینا وا
د عوامل چراله د کمیدو د درې خبر یو پکې تروریزم راځي دې سره دمو وجه بیا دا وا منګلا ټلویزیون هم راغې منګلا موبایل کې او فلمونه راغلو سی ډیز هم راغلو نو هر سره به سینما ته تلو پځای پخپل ډرینګ روم پخپل اجرا پخپل کور کې کینې او فلم وګوري نو لکه بلا سيزونه غراله منګتا نو خلکو سره شایته ډیر ګن شو په دې وجه باندې د سینما جوړې دل چې کوم دینو اغا کم شو او چې کومه موجود وي موږ سره نو اغا کمرشل بلډینګونو کې په مارکیټونو کې چین شو.
همدا شان چې مشال ریډیو په دې اړه د پښتو فلمونو د پروډوسر ملک اسف الله نو پختل نو د هغه وینا وا باید چې فلمی صنعت حکومت په خپل ولکه کې واخلي او د سینماګانو د جوړولو او آبادولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي.
پاکستان کی سینماگان ولی ورانی جو ہے خاص کر وہ پیخور خبر حکومت کرنے کی ایم ایم ای حکومت راغو نو دی دا سے پالیسی ولا کہ جی دی فکر دی سینماگان تیر تشو او دی دا سی اولاد دی کدا ان سنٹر والا شو او دا سی نور خلق چاوی را پاس دی دا خلق لک تا دا خبر ہو کہ عوام فلم نو گوری بالکل گوری فلم کتارو کم شی دی بے تاریخ فلم تے جور شی عوام ور دی خلق گوری فلم نو خلق نہ کہتے نہ خلق بنا جو دا دے پنجاب دے اردو فلم تقریبا تقریبا ختم دی او پختانہ دی ہم فلم
د فلمی صنعت سره د تړلو خلکو وینا د کچری په پاکستان کې فلمی صنعت ته توجه ور نه کړې شو نو د دې سره تړلي یو شمېر هنرمندان به له بیروزګاری سره مخ شي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد. دا مشال ریډیو دا
اوریدم تاسو مشال ریډیو ته وګی استاد صاحب یو بل موضوع تر غرزوم په پیښور کې د پښتو ستر صوفي شاعر رحمان بابا د عرس په سلسله کې د اتوار پورز د هغه پر مزار یو ادبي غونډه جوړه شوې و چې په کې لویه کچه شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو او خلکو شرکت وکړو. زمون خبريال په دې اړه د غراپور علي غلې چې د رحمان بابا په کلام شروع کیږي.
کلب پغاڑ کا زنار د درویشانو دا کرم پ درویشانو د مولا دے صفاتنا دی بشمار د درویشانو ردوان هم بد جنت
با. دا کلام د پختوستر صوفی شعر عبدالرحمن بابا دے چپ به خبر کی دی مشاعره په وخت د نموړی یو مینوال وړاندې کړو. دغه مشاعره د رحمان بابا د اورس په سلسله کې د اتوار پوره جوړ شي و چې ورته په خبر مردان، چرسدا، کوهاټ او رگسو او د خیبر پختونخوا یو شمیر نور سیمونه علاوه بلوچستان، افغانستان نه هم شاعران، لیکوالان او د رحمان بابا مینوال راغلي وو. شاعرانو په خپل نظمونو او تاثراتو کې د رحمان بابا په افکارو رڼا واچوله او هغه د انسانیت یو عظیم شاعر وګرځولو. افغانستان نه راغلی یو شاعر او لیکوال ډاکټر مجاهد مشال لوډیو توای کده نړۍ په کچه پښتانه څنګه هم خودلې کیږي. خود پښتو اصل اکسدا دی چې د خپل تاریخ، ادب او روایتو سره مینه کوي، خپل مشاعر او ملی اتلان یادوي او د دغه سي دستوري او مرکه په کولو دنیا ته خای چې پښتانه امن خوخي دي.
الحمدلله پښتانه ژوندې قوم دي، خو متاسفانه چې یو بس داسې تحمل شوی او دا حالی زری باید مونږ وکړو. دا زموږ مسؤلیت دی، دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د علماو مسؤلیت دی چې دا لر او بر دا پښتانه دا یو ورنه دي. د دې یو نیکه دی، یو قوم دی، یو قرآن دی، یو کتاب دی، یو بیرغ دی، یو کلمه ده. دا پیغام د قلم پر ژبه چې دی خلکو ته ورسیږي، ستاسو ځوانانو په وسایلو چې ورسیږي.
د غونډې پر مهال د رحمان بابا د مزار په ودانۍ کې د کتابونو او خوراکونو خصوصي سټانونه هم لګول شوي وو او پولیسو کلکه پیره ورکوله. د ډېرې شوقدر محترم ګول چې د رحمان بابا مینوال د مشال لوډیو ته وایي هر کال دغه عرس ته راځي او دلته راغلیو میلمنو خدمت کوي، ځکه چې د ده په زړه کې د بابا یو ډېر لوی مقام دی.
بولو منظور کی هر رنگا او دا یو ډیر خستا دنیا باندې یو ډیر شخصیت تیر شوی دی په نبی علی السلام باندې مشکو او موږ ټول پیژ کاریو بای
رحمان
د رحمان بابا د غدرې ورځنه اورز د پیښور په حزرخوانه کې د هغه په مزار د جمعې ورځنه شروع شوه وو چې دا 13 ورځ پایتو رسیدو. واضح دی چې د رحمان بابا کلیز اورز د 1922 کال راهیسې د رحمان ادبی جرګې لخوا هر کال لمنځل کیږي. د ټولنې مشر پروفیسر داور خان داود مشال لډو سره د خبرو په وخت د صوبایي حکومت دغه ګیله وکړه چې دغه اورز په لمنځلو کې ورسره د زړه پورې مرستنه ده کړې.
دلته په کار وه چې دی راغلی وې زمونږ سرپرستی کړې وې ولې چې د دې به عزت شوې وو. رحمان بابا خو یو ډېر لوی شاعر دی د لریبر پښتونخوا یوازې قومي شاعر نه دی بین الاقوامي شاعر دی. نن دلته په زرګونو خلک راغلي دي د هغه په مزار باندې دا مشاعری کوي او د عقیدت ګلونه پیشین دي لیکن صوبایي حکومت زمونږ پښتنه قدرې ونه کړله.
یاد ادبي چې په 2009 کال کې وسلوالو د رحمان بابا مزار په بمونو وران کړی و چې بیا وروسته د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په 2012 کال کې د خدای بخلي بشیر احمد بلور په مشرۍ کې د مزار موجوده ودانۍ آباده کړه. د رحمان بابا په حقله د شوي تحقیق له مخې هغه د قومه غوریاخیل مومند و. پلار نوم یې عبدالستار و. د پیښور په بادر کلي کې 1422 او 1450 میلادي کال کې پیدا شوی و. دغه شان د هغه د وفات نیټه 1901 میلادي کال خودل کیږي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د ونیز خبرونې د سولې په لور. بشیر ګواخ اراونه د خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. د اسلامي حزب نن د سولې پر لور خبرونه کې د افغان حکومت د سیاسي روغې جوړې سره د طالبانو کوششونو په اړه خبرې اترې لرو. د دې خبرونې د کوربا ګوشیر ګواخ د یو تاسو د هر یک شنبه او هر دوشنبه په ورځ له مشال ریډیو اورېدلی شئ. نو راځئ چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر ګواخ مو هرکلی کوم. په نننې خبرونه کې د طالبانو سره د افغان حکومت د روغې جوړې په اړه غږیږو. په افغانستان کې بدامنی له 1980 مکل نو راهیسې کله چې روسانو پرې برید وکړ پیل شوي. خو په دې وروستیو کې د دې جګړې تسلسل د طالبانو په څیر نوو جګړه مارانو په شتون کې دوام موندلی دی. طالبان په 1990 مکل نو کې پاکستان کې د طالبانو اسلامي تحریک په نامه راپیدا شول. بیا یې په 1994 کال کې کندهار ښار ونیو. دوی د جنگ سالارانو لخپل منځیو کورنیو جګړو ګټه پورته کړه او تر 1996 پورې د افغانستان اکثره برخې تر خپلې ولکې لاندې کړې. طالبانو خپل سخت دریځ نظام ته شریعت ووایه. د نجونو پر تعلیم یې بندیز ولګاوه. ښځې له کوره بهر نه پرېښودل کېدلې. اقتصاد په ټپه ودرېد او افغانستان د نړۍ د بیلابیلو برخو د وسلوالو کوربه شو. پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب د نړۍ هغه یوازینی درې ملکونه وو چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژنده او سفارتي اړیکې ورسره درلودې. په 2001 کال کې د القاعده وسلوال ډلې چې مشران او جنګیالي افغانستان کې میشته وو په نیویارک کې د بریدونو په کولو سره خواوشا 3000 کسان ووژل.
د سولې پر لور
امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر خپل خاوره د حمله په خبرګون کې پر طالبانو او القاعده وسلوالو ډلو بریدونه پیل کړل او په همدغه کال کې افغانستان کې د دوی حکومت ختم کړ. ډیری طالبان او نور بهرني وسلوال ګوندی پاکستان ته وتښتیدل او حملته میشته شول. خو له جګړې لاس وانه خست. طالبانو اوس مهال خپل ځانمرګو بریدونو بمی چاودنو او نورو حملو ته ډیر زور ورکړی.
پټی مو کور مو جرم وا چیلم وی هغه اوس پاتې شي مونږ باندې جنگ شروع شي نو مونږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو ټول سره نه پاتې شي د سیر مونږ را وته
نا څه په یو ډاک شو چې ډاک شو ما پام کړ ما په لاس سره ولګې دا هغه یو کس په سر لګې دل د سیمه و دونه مې ول چې یو چوکۍ نه راولې کرسۍ نه او یو نسکور ولې
مونږ مچنه ول خل داخلك مول دز د زخمیان پراته او د امړ او نور د بچو غومنډي وګل مګون دغه ته پراته نو راته دغه سره پورته کېدل سم نه دي.
طالبان او دای شهید نه داسې می مونږ خلک نه وکي شهیدان نه ووزن دا به ګډ خلک می مونږ ما شومان
دا د هغه زورګونو ولسی وګړو څخه دي چې د طالبانو په جګړه کې یا زخمن شوی یا د کورنۍ غړي د لاس ور کړی دي. د امریکای د براون په هنتون واټسن انسټیټیوټ د شمیرو تر مخه افغانستان کې نخټو کې ل 2001 کال څخه تر 2015 کال پورې لک تر لګه شپږ زره ولسی وګړي وژل شوې دي. تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د طالبانو د نظام تر چپکیدو وروسته افغانستان کې د پرمختګ ډیر کارونه وشول. مثلا له کابل ټول ولایتونو ته سړکونه پاخه شوې دي، د خلکو اقتصاد ښه شوی دی، په میلیونونو جنکۍ او هلکان ښوونځي ته ځي، او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د نورې نړۍ د هیوادونو سره سفارتي اړیکې لري. د دې پرمختګونو د ساتلو او نورې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره لومړی افغان حکومت د ولسمشر حامد کرزي او اوس مهال د محمد اشرف غنی په مشرۍ طالب وسوال سره د خبرو لارې د امن راوستلو کوششونه کړي، تر اوسه دا هڅې کامیاب شوې نه دي. د روسیې کې ولسمشر غنی د افغانستان دینی عالمانو سره خبرو کې ویل،
موږ د سولې ټینګه اراده لرو، موږ حتی د جنگ په احساساتي شیبو کې هم د سولې اواز نه دی غلی کړی، خپل اراده مو نه ده بدله کړې. د سولې هغه هڅې چې اهداف پکې واضح نه وي له ناکامۍ سره مخامخ کیدای شي. زموږ هدف پایداره سوله ده. د سولې په هڅو کې به زموږ هر اقدام په مشوره وي. واقعي سوله د بندو دروازو تر شا نه کیږي، بلکې ولس باید خبر وساتو او مشوره یې واخلو. سوال دا نه دی چې ولې سوله، موږ له هغې مرحلې تیر شوي. سوال دا دی چې څنګه سول. زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شرط.
افغان طالبانو ویلي چې دوی ځکه جګړې ته دوام ورکوي چې افغانستان کې اسلامي حکومت غواړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې 99% خلک مسلمانان دي، او اساسي قانون کې واضح ذکر شوی ده چې اسلامي احکام به مراعات کیږي او د نړیوالو بشري حقونو احترام به کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی لکه د نورو افغانانو په دې نظر دی چې طالبان د اسلام لپاره نه بلکې د ګاونډیانو د ګټو او د خپل واک لپاره په جګړه اخته دي.
د دنیا د مختلفو هیوادونو تجربه ښودلې ده چې د سولې په لاره کې مشکلات وي، هم وخت ورته په کار وي، هم حوصله او هم دقت او هوښیاري. په افغانستان کې د روان جنگ یو بل عامل چې څو ظلمې ذکر کړی دی، د پاکستان او افغانستان ترمنځ نا اعلان شوی جګړه ده. آیا طالب گروپونه افغان او مسلمان دی او یادات د اسلام او افغان د نوم څخه د افغانانو د وصلو او د افغانستان د خرابې لپاره ورڅخه ګټه پورته کیږي؟ موږ طالبانو ته وایو چې راځئ خبرو ته سره کینو او دا خبره سپینه کړو چې اسلام او افغانستان ته د خدمت لاره کومه ده. د هغو خلکو په کلیو بازارونو او خارونو کې انتحاری عملی او قتل عامونه څه معنی لري چې تر بل هر چا ټینګ مسلمانان او د خدای او رسول په لاره روان دي؟ نو آیا سمه ده چې د دغسې هیواد د خلکو کورونه وران شي، میندې بورې شي او ماشومان یتیمان شي؟
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د امریکای ځنګړي ځواکونو په پټو عملیاتو کې درې کاله مخکې وژل شو. افغان او امریکای چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان وسلوالو ته ځای ورکوي او طالبان یې په کوټه کې ساتلي دي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز سمو د وړاندې ومنله چې طالبان او کورنۍ پاکستان کې دی او هلته درمل نه هم کیږي، نو ځکه په دغه خبره دومره اغیز لري چې خبرو ته حاضر کی. پېښور کې د سیاسي چارو کارپور ایمولا یوسفزی وایي چې د پاکستان پوز غوړي نو د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره جدي مذاکرات کېدل شي.
دا پښتنه ده کېږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبوره کولی شي، ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دغه مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شو نو دا ری په وجه باندې زیات امید پیدا شو چې پاکستان به دوی بیا رضا وي کی یا پی دی کی یا مجبوره دی کی او مذاکرات هم نشته دی راولي په افغانستان په حق لا طالبانو په حق لا دنه لا نور هم داسې مسلې دي کشمیر په حق لا هندستان په حق لا دې کې د فوج زیات یو قسم لا رائے وي دا غي یو رول وي چې فوج والی نو بیا کار کوي دې کې هم فوج من دا خیال دی چې هغه زیات هلې ځلې کوي تاسو کتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال رئیس شریف هغه څو ځله کابل ته لاله اوس هم یو سوره مخې کابل ته ورغلی بیا قطر ته هم ورغلی وو داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کړي چې هغې مذاکرات کې حاضر شي چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سیاسي روغې جوړې ته هغه وخت هیلي پیدا شوې چې تیر کال دواړو خواوو په اسلام آباد کې سره وکتل، خو وروسته د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر راتګ وروسته مذاکرات ودرېدل. یاد دی چې طالبانو ویلي هله با خبرو ته حاضر شي چې ملګری ملتونه یې نمونه له تور لس وباسي، بندیان یې خوش شي او بهر ملکی پوځیان له افغانستانه ووځي. یاد دی چې د یو نیم لکو په خواو شاکی بهرنیو پوځیانو څخه اوس افغانستان کې نږدې 9000 پاتې دي. افغان حکومت ویلي چې په شرطونو د مذاکرات په محل خبرې کېدل شي، خو د افغانستان په اساسي قانون، بشري حقوقو او نورو لاسته راوړنو به معامله ونه کی. افغان حکومت په دې وروستیو کې د یوې بلې مخالفې وسلوالې ډلې حزب اسلامي سره هم خبرې پیل کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د دې ګونځینی استازي کابل ته ورغلي وو، افغان چارواکو سره د سیاسي روغې جوړې خبرې کړي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیله لري چې له حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره د خبرو په دریم پړاو کې وروستي توافق ته ورسیږي. د دې شورا چارواکو ویلي دي چې د حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره په تیرو دوو ناستو کې تقریبا په 80% موضوعاتو باندې جوړجاړی شوی دی. ځینې کارپوهان د حزب اسلامي سره د سولې دا خبرې مهمې بولي او وایي چې د سره به افغانستان کې د جګړې زور کم شي او تشدد به ورسره ختم شي. په اړه د حدیث پردیس رپورټر
اویا په سلو کې د بیلابیلو مواردو پر سر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د حکومت له توافق وروسته د سولې علي شورا هیله خي چې پراتلونکو ورځو کې له دغه حزب سره وروستي هوکړې ته ورسیږي. د سولې علي شورا مرسیال عبدالخبیر اوچخون ویل چې پاتې اختلافي موارد په دې حد کې نه دي چې د سولې خبرې له ننګونو سره مخ کړي.
دریم مناسبه د اسلامي هیئت او شورا علي سول هیئت ترمنځ کېږي او ان شاء الله هغه 10% چې باقی شوی وو یو امیدوارم چې یو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږي ان شاء الله.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی د حزب اسلامي له پلاوی سره پر هغې مسودې چې 3 فصله او 6 ماده یې درلودې بحثونه کړي چې تقریبا 90% هوکړې ته هم رسیدلې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی 15 ورځې وړاندې کابل ته راغی او تر دې دمه یې د سولې د خبرو دوه پړاوه خبرې کړي دي. د سولې علي شورا په دې باور ده چې د سولې پروسې سره د حزب اسلامي او ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې دغې لړۍ ته وهڅوي. که څه هم داسې اوازې شته چې ښایي حزب اسلامي په قدرت کې د ونډې اخیستو غوښتنه کړې وي، خو د سولې علي شورا بیا دا ډول اوازې ناسمې بولي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې له حزب اسلامي سره سوله نشي کولای په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي، خو تر یو بریده به د جګړې شدت راکم کړي. سیاسی کارپو محب الله په دې اړه ویل:
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي لسول سره یو ځکه د دولت سره خبرې او بل اخر هغه پایلې او کی پایلې تر رسیدل په دې معنی نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړیز جبهه نور په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړیز جګړې یو برخه قرار کی او یو اندازه سوله برامنسته کی. خو په دې معنی نه ده چې په ټول افغانستان کې د سمسامکه او امن ته لار هواره کی، یا د ټول افغانستان کې نور
د سولې پر لور.
چلونکي خوشحال خلیل په دی اړه وای:
خوانه د دوی دریز طالبانو ته ورته نه وو، یو سنر مخ ته ورده، یوازې رهبر د حکومت کې نه وو، نور د اکثره غړي په دننه په حکومت کې وو. نو یو خدای مسله ده چې خوانه داخل کو تمال ورغله چیل دراسی او بل دسه دسه د وسنۍ اوزا د شراغله چې په منطقي او بنلی سطح باندې د فشارونو زیات سو پاکستان باندې او د سولې مسله راپورته سولې غسلور ارشیز غونډې سولې د فشارونو او بل اخره په داخل کې د نوي حکومت تمایل سولې د زیات د دې ترمنځ د اختلاف کې دومره زیات نه دی هغه چې د اختلاف کې بیا غم حل کیږي مثلا د ویلسی افغانستان حاکمیت دا او مثلا په افغانستان کې ځینې شرایط چې دی لري هغه چې باندې د اعتراضونو لري مثلا اساسي قانون کې ځینې تغیرات ویل غواړي هغه لپاره زمينه ست ده چې وروسته کې د سیسي هغه لوی جرګې په ترڅ کې دا تغیرات هم راشي او هغه ځینې نور دین علاوه د ځینې اسلامي شرایط متعدد ځینې غوښتنې دي چې هغه افغانستان کې عملا محاکمو کې شرعي نظام شته ده نو خاص فکر نه کوم د دې خلکو ترمنځ هغه دا غوښتنې دونه مهمې نه دي اصل کې مسله غوښتنه ټوله ما د قدرت مسله ده
د سولې پر لور
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پاتې رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم خوشاله اوسئ.